ان کې خبرونه الله مومل
ستړي مشهي وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې ل ازادي رادیو نه روانې یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد وصل وسال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د لیدنو کتنو په تړاو د افغانستان د سولې شورا له سرګندونو او د سولې او همغږۍ لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاري ګروپونو له حال خبرو د شنډه هم اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ ته خبرداري ورکړه ده چې د زمري له لکې سره د لوبې نه کوي کنه پښیمانه بشي. د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو دوه نیس پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي. خو تر هر څه مخه د افغانستان سیمیون علی خبرونه درته سلیم محمد سلی وړاندې کوي.
جمهوری ریاست وی پر عبدالرشید دوستم لګیدلی تورونه به د عدلی ادارو لخوا څیړل کیږي. افغانستان او پاکستان دوو کاري ډلو د دوړو هیوادونو ترمنځ د ګډ عملی پلان په اړه خبرې پیل کړې. د ایران ولسمشر د امریکا ولسمشر ته خبرداري ورکړې. تکل سوی د افغانستان د جمهوری ریاست اول مرستیال عبدالرشید دوستم کابل ته ستون سي. دوستم د هغې موافقې له مخې له تقریبا یو کلن جلا وطني وروسته هیواد ته ستنېږي چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې سوې ده. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
جنرال صاحب دوستم قرار است که کابل تشریف بیاره و سایر موضوعات موضوعات حقوق است اونا در مطابقت با قانون پیگیری میشه.
عبدالرشید دوستم شاوخوا کلمخ کې ورسره له هغه چې د جوجان له پخوانی ولی احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن سو ترکیه ته لاړ. بلخو د جمهوریت ریاست ویان هارون چخانسوري ویلي چې د افغانستان عدلی او قضایي ادارې پر دوستم لګیدلی تورونه او د هغه پر ضد ادعاوې څېړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې لپاره د عمل د ګډ پلان د عملي کېدو پر لارو چارو د دواړو هیوادونو د کاري ډلو غونډه په کابل کې پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د دې غونډې په پیل کې وویل
چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل دغه ګډ پلان په وروستیو کې نهایي سوی دی. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د سولې ولسي حرکت د غوړیو پرلات یا تحسن نن لسمې ورځې ته ورسېد. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د پاکستان د سفارت کوم استازي له دوی سره خبرې نه دي کړي.
تر اوس پورې پاکستاني چارواکو موږ ته جواب نه دی راکړی او نه هم له هغوی سره زموږ د پوښتنو جوابونه سته، ځکه چې په څلوېښت کلنه موده کې همدا پاکستان دی چې په افغان خاورې او په افغان ولس کې لاسوهنه کوي او تر اوسه پورې له دغه چارې څخه خلاص نه دی اخیستی.
دغه حرکت تر دې مخکې د روسیې او امریکا د سفارتونو دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر مخې ته دغه ډول پرلات کړی و. دغه حرکت وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو له لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د کندهار امنیتي مسؤلان وایي هغه پولیسي نیولې چې د خپلو څلورو همکارانو په وژنه تورن دی. د پولیسو ویان څارن زیاد دراني ازادي راډیو ته وویل
معلومات
پولیس وړه مشبه په جړی ولسوالۍ کې خپل څلور پولیس همکاران وژلي وه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د کاندیدانو په اړه 200 ور رسېدلي شکایتونه له بشري حقونو په سرغړونو، وژنو، د مځکې پر غصب او نورو قضیو دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر عبدالبصیر فایز د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له 33 ولایتونو څخه په مجموع کې نږدې 680 شکایتونه ور رسېدلي دي. ښاغلی فایز وایي د دغو اعتراضونو او شکایتونو د څېړنې او تحلیل پروسه روانه ده. ایران ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د تهران په وړاندې د هغه د دښمنانه پالیسیو له کبله خبرداری ورکړ. حسن روحانی وویل امریکا باید وپوهیږي چې له ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور او له ایران سره سوله د سولو مور ده. ایرنا خبری اجنس د ولسمشر روحانی وینا راخیستې چې نن یې د ډیپلوماتانو په یو غونډه کې خپل امریکایي سیال ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې ویلي، ښاغلی ټرمپ د زمري له لکۍ سره لوبه مه کوه چې پښیمانوونکې ده. نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. د اسرائیل پوځ وایي په وروستیو کې د سوریې د یوه رضاکار مدني سازمان غړي او د کورنۍ غړي ژغورلي دي. رسنۍ د دغه سازمان رضاکارانو ته د سپینو خولیو لرونکي اصطلاح کاروي. دغه کسان او د هغوی د کورنۍ غړي د ګلان غونډیو ته څیرمه له یوې ناکرارې سرحدي سیمې ژغورل سوي او بیا اردن ته لیږدول سوي دي. د اسرائیل پوځ په ټویټر کې لیکلي چې دغه ملکیان د سوریې په جنوب کې له یوې جنګي ساحې د دوی ژوند ته د ورپیش ګواښ له کبله بلې سیمې ته ایستل سوي دي. پوځ دغه کار استثنایي بشري اقدام بللی دی. اسرائیل وایي چې 800 کسان اردن ته لیږدول سوي چې له هغه ځایه به بریتانیا، جرمني او کاناډا ته سفر کوي. او د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وایي موافقه یې کړې چې د نړیوال ترورزم او مذهبي افراطیت په وړاندې مبارزه کې به خپله همکاري زیاتوي. د راپورونو پر اساس د قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او ترکمنستان لوړ پوړي ډیپلوماتان د قرغیزستان په ساحلي ښار چلپون اتا کې سره راټول سوي وو.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو تر راپورونو خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو لپاره د زمینې برابرول دي.
خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمایندګي نه شي کولای بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسې رهبري.
د راپور سربیره مرکه مو هم کړی ده چې تاسو به د خبرونه په اوږدو کې واورئ. د شند د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډه نن په کابل کې په کار پیل وکړ.
د دې ناست دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمابین د اعتماد سازی او خصوصا د روابط په ساحه کې پرمختګ وشي.
د شن په یو بل راپور کې ورچې د انتخاباتو ځینې سرون کې وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا نوې رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کول شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنه لاندې راولي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړه چې د زمري له لکۍ سره د لوبې نه کوي، ګنې پښیمانه بشي. د انصاف پلټ کې او د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. ازادي رادیو په 1290 او 1.15 اف ام په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د همدې خبرونې د سر موضوع د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو د راپورونو تر خپرېدو وروسته وایي چې د مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو لپاره د زمینې برابرول دي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د یک شنبه پر ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت له نړیوالو او سیمه ایزو دوستانو غوښتي چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې یو شمېر نړیوالو رسنیو د طالبانو د یو استازي په حواله داسې راپورونه خپرې کړي وو چې ګنې طالبانو او امریکایي چارواکو په خپلو کې په څو ځلې کتلې دي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان هم وایي چې نړۍ او د سیمې هیوادونه کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره زمینه برابره کړي. ډېره نور حال د رحمت افغان په راپور کې
د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کوم هیوادونه چې د افغانستان د سولې د خبرو له پیلېدو سره همکاري وکړي دوی یې هرکلی کوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د هیوادونو همکاري اړینه ده، خو وایي چې د سولې د خبرو رهبري او مالکیت باید یوازې له افغانانو سره وي.
موږ هیله من یو چې هر اقدام چې د افغانستان د سولې د سولې مذاکراتو پیل دل وی ترمنځ د حکومت او طالبانو. خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمائندگی نشي کولای بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسې رهبری.
این بی ایس امریکایی خبری شبکه تازه د طالبانو د وی سرچینه په حواله چې نه غختل نوم یې واخیستل سی راپور ورکړی چې طالبانو او امریکایی چارواکو څو ځلې سره کتلې دي. دغه شبکې ویلی دي چې د طالبانو او امریکایی چارواکو ترمنځ دغه غیر رسمي لیدنې کتنې په افغانستان، قطر او متحد عربی اماراتو کې سوي دي. ان بی ایس ویلی دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ملاقاتونه نه دي تایید کړي، خو ویلی دي چې د ډونالد ټرمپ حکومت له دې وړاندې د افغانستان د ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. د وسلوالو طالبانو او امریکایي استازو د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو د خپرېدو ترڅنګ کابل چپ ملي ارمان ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د جبهې مقاومت یو شمیر مشرانو هم د طالبانو له لوړ پوړیو چارواکو سره خبرې کړي. په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله د سرچینې نوم نه دی ذکر سوی، خو د جمعیت اسلامي د مشرتابه پلاوي یو غړي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او د جبهې مقامات ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي سوی. له دې وړاندې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره مذاکرات کوي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپو مشتاق رحیم د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدنو کتنو په اړه د راپورونو خپرېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ډول ملاقاتونه کولای سي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرو ته زمینه مساعده کړي.
نو دغه تماسونه فکر کوم چې تر ډېره حد پورې همدا پورې محدودیت لري چې دا باورونو ارزونه ده چې موږ څومره په بل باور کوو. نو دا یو هڅه ده چې وکتل شي چې نیتونه څومره واضح دي د سولې د بهیر لپاره. نو مذاکرات نه دي، البته د مذاکرات څخه مخکې د مذاکراتو لپاره د آمادګۍ اړیکې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک تېره ورځ ویلي و چې ټاکل سوی په روان اونۍ کې د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه وسی. د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله ډېرې کړي او خلک له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د سولې په اړه د حکومت غوښتنو ته لبیک ووایي.
تاسو موږ غلاز دی رادیو ناوړی به هم په همدې موضوع تم کېږو. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسون غړي په دې باور دي چې د طالبانو او امریکا دوه په د خبرې کولې شي د سولې پروسې ته لازمي زمينه برابر کړي. د یاد کمیسون غړي ګل پاچا مجیدی ازادي رادیو ته وویل د سولې د رسمي خبرو ل پیلېدو مخکې د همداسې ډیالوګ اړتیا ده چې د جګړې اصلي ښکېلې خواوې سره کېني. له ښاغلي مجیدی سره از ما همکار یوسف خان زدران په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې پختلی چې دا خبرې څه معنی لرلی شي.
ما په نظر د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د رای په اساس راغلی دی. د دې شمولیت په داسې خبرو کې اړین او ضروری دی، ځکه هغه وخت چې فیصلې کېږي باید دوی ته هم د منلو وړ وي. ولې که چېرته موږ دې بحث ته لاړ شو چې موږ دغه مزله او د کشاله یا دغه ستونزه چې د افغانستان کې د ناامنۍ دی او د امنیت یا سولې مسله ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، زه فکر کوم یو ضروری خبره ده او دام د منلو خبره ده چې هغه پلاوی چې په دې جګړې کې ښکیل دي لکه امریکا او طالبان، دوی هم غواړي چې مستقیمی خبرې سره دوه په دوه وکړي.
نو مجدي صاحب فکر کوي چې دا د سولې پروسې ته د زمینه برابرول لپاره مقدماتي اقدامات کنه دا ملن داسې یو څه دي چې هغه سولې ته سړی امیدوار کوي چې ګویا خبرې پیل شوې دي.
بلکل تاسو په جریان کې وجه د طالبانو یوه ستونزه یا د جګړې دوام یوه مازله چې دوی وړاندې کوي یا دلایل وړاندې کوي د دې جګړې لپاره هغه د امریکایي قواو یا د بهرني قواو شتون دی په افغانستان کې. نو د دې په خاطر دوی باید د امریکایان د دوی سره وغږیږي، د یو توافق ته ورسیږي، یعنی زمینه سازي د دې دیالوګ یا د خبرو اترو دپاره دغه مسله ډیره احمد او ضرور ده. زه د خپل ځان نظر میداده چې که چېرته طالبان سره په هر سطح خبره کېږي، هر هیواد یې کوي، که د افغانستان حکومت ورکې شمول وي ښه دی، او که نه وي هم زه فکر کوم د سولې دپاره یو لاسته راوړنه ده او دوی کولی شي خپل نظریات هغه هیوادو سره شریکي څوک چې د افغانستان په جګړې کې ښکیل دي او یو توافق نظر ته ورسیږي. زه فکر کوم دغه مسله د مخکې دې نه چې د مذاکراتو میز ته یا هغه اساسي خبرو ته یا د یو دایمي اوربند دپاره یا د راتلونکي د افغانستان دپاره خبرې کېږي، هغې دپاره دغه مقدماتي خبرې باید دې هېوادو تر منځ.
نو په دغه ټوله پروسه کې فکر نه کوئ چې د ځینو ګاونډیو هېوادونو رول هغسې چې ویل کېږي چې د پاکستان د طالبانو ملاتړي دي، د هغوی حضور همدارنګه د افغان مقاماتو حضور دا حتمي دی که نه؟ دا حتمي په کومه موقع کې کله چې زمینه سازي وشي هغې وروسته که وروستۍ خبرې وي او دوی نتیجې ته رسېږي هغه مهال که نه سر لپایله؟
په پایله کې خو ما درته وایم چې پایله کې دغه ضرور دي په نهایي برخه کې چې یو منطقوي اجماع یا بینالمللي اجماع په دې مسالې باندې کېږي یا افغاني اجماع کېږي، په دې کې د ټولو فریقینو توافق او د دوی همکاري په دې سولې پروسې کې اړین او ضروري ده.
د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجدي و چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه خپل تحلیل له تاسو سره شریک کړ. بیا هم د سولې په موضوع تم کېږو. د همغږۍ او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاري ګروپونو لومړنۍ غونډې نن په کابل کې په کار پیل کړی دی. د کاري ډلو مشري د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان کوي او ټاکل شوی چې د غونډې په پای کې نتیجه هم اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي د دغې ناستې هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي. یوسف خان زدرانه او نور تفصیل.
افغانستان او پاکستان له ترنګلو اړیکو وروسته اوس د باور جوړونې نوي پړاو ته رسیدلی دي. د دواړو هیوادونو کاري ډلو د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارتونو د لوړ پوړو پلاوو په کچه په کابل کې په کار پیل وکړ. ټاکل شوي چې دا کاري ډلې د کابل او اسلام آباد د عمل پلان په چوکاټ کې د همغږۍ او سولې په ټینګښت کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دغې ناستې په پیل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې خبریالانو ته وویل، په دې ناسته کې د عمل پلان د پلان د تطبیق په میکانیزم خبرې کیږي. د د پوینا دوی به په پنځو کمیټو سیاسي اړیکې کډوالي او دغه شان پوځي امنیتي او اقتصادي برخو کې کار کوي.
د دې ناسته دغه دی چې د افغانستان او د پاکستان تر مابین د اعتماد سازي او خصوصا د روابط په ساحو کې پرمختګ وشي او دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په دغه کې د پاکستان د حکومت سره په جلا جلا ساحو کې همکاري واخیستل شي.
د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د عمل ګډ پلان تازه وروستی شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل ګډ پلان کابل ته د پاکستان د پخواني صدراعظم شاهد خاقان عباسي د سفر پر مهال چې د روان کال د عمل په میاشت کې ترسره شو ډیر د پام وړ وګرځید. د پاکستان صدراعظم هغه وخت له ولسمشر غني سره په کتنه کې هوکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران او د بهرنیو چارو وزیران د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان په جوړولو کار پیل کړي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې افغان حکومت پرې له تروریستانو نه د ملاتړ په خاطر تل انتقادونه کړي دي. کابل له دې وړاندې حتی هغه هیواد ته په پاکستان کې د تروریستانو د مرکزونو لیست سپارلی تر څو پر وړاندې اقدامات ترسره کړي، خو پاکستان تل دا ټینګار کړی چې له تروریستي ډلو سره مبارزه کوي. له دې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تامین جنجوا جوړې شوې غونډې ته وویل ډاډه ده چې د دغو کاري ګروپونو په کار سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې ستونزې هوارې شي.
And we see that Pakistan and Afghanistan will go to
mung la dilari da tamaluru che Pakistan aw Afghanistan ba inshallah pa sima ki da iqtisad subat aw da suli da tingift pa barkha ki pa gada parmakhtak kawi mung da khpal plawi lar khada da sarkand u che da da bahir da parmakhtak la para ba pujmantia sara iqdam kaw.
نوموړي وویل په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات ترسره کیږي کابل ته د پاکستاني پلاوي دا سفر د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د هیواد ژمنتیا ښیي. خو د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان په داشان خبرو سره غواړي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه بوخته کړي.
دا نور موضوعات او راپورونه خبرونه تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته ده www.azadiradio.com. به هم د سولې په رابطه بل رپورټ لرو چې د افغانستان مشران جرګه له حکومت نه غواړي چې له وسلوالو مخالفینو سره د راتلونکي اوربند په اړه له دقت نه کار واخلي تر څو ورڅخه ناوړه استفاده ونشي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل وسلوالو مخالفینو په کوچني اختر کې له اوربند نه ناوړه استفاده کړې ده. له دې سره د حکومت اجرایه ریاست وایي که چیرې په لوی اختر کې اوربند اعلانې ده د خلکو ټولې اندېښنې به په پام کې ونیسي. یوسف خان زدران هم د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
مشرانو جرګه په تیر اختر کې لوربند نه راولاړو شوې ستونزو او اندېښنو ته په پام سره ټینګار کوي چې حکومت باید دا ځل د خلکو ګټو ته په کتو اوربند اعلان کړي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه د تیر اوربند په اړه د سناتورانو تر اندېښنو وروسته ټینګار وکړ حکومت باید دا ځل له وسله والو مخالفینو سره په اوربند کې ډېر دقت وکړي.
په تېر اختر کې که اوربند شو د ښه نیت نشه او متاسفانه دښمن د دې له سوې استفاده وکړه، نو زموږ پیغام به د ولسمشر او د حکومت مشر بتاندای چې د طالبانو یا د دشمن یا د سیمه د استخباراتو شوم هدف ته چې په تیر آتشبس کې لاسته راوړل هغه ته په نظر کې نیول سره د خپل ولس ګټې خپل نظام ګټې او خوندي وساتي او پاینده کې آتشبس تر سره کیږي. اول یو طرف نه دوم ولس نه بیت متضرر نشي.
که څه هم ښاغلي مسلم یار ونویل چې په تېر اختر کې لوربند څخه څه ناوړه استفاده شوي، خو سناتور حسن هوتک د غونډې ته وویل چې تېر اوربند یو منظم پلان له مخې نه و اعلان شوی، نو ځکه لوربند وروسته خلکو ته ډېر تلفات واوښتل. دا په داس حال کې ده چې افغان حکومت په لوی اختر کې هم له وسله والو مخالفینو سره د اوربند ویلي او دا کار یې د جګړې ختمولو لپاره د ښه نیت ښودل بللی دی. افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د روژې له وویشتمې ورځنۍ یو اړخیز اوربند اعلان کړ چې وروسته بیا طالبانو هم د اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړ. که څه هم وسله والو مخالفینو له اختر وروسته اوربند ختم کړ، خو حکومت اعلان شوی اوربند د لسو نورو ورځو لپاره هم وغځاوه. خو انتقادونه دا دي چې حکومت د اوربند لپاره دقیق پلان نه درلود. اوس د حکومت اجرا ریاست وایي دا ځل به د اوربند پرېکړه د بېلابېلو اړخونو په نظر کې نیولو سره کېږي. د اجرا ریاست دوهم مرستیال امید میاسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دیدگاه‌هایی که مطرح میشه از جانب مشران جرګه
د وی هغه لیدلوري او اندېښنې چې د مشرانو جرګې د غړو خلکو او اړوندو بنسټونو له لوري مطرح کیږي دا ټول په نظر کې نیول کیږي، او هغه اوربند چې ټاکل شوی په لوی اختر کې اعلان شي په هغه کې دا بیلابیل اړخونه په پام کې نیول کیږي. له دې سره د سیاسي چارو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د تېر اختر د اوربند ستونزې ډېرې وې او لا هم په کابل کې د طالبانو د موجودیت او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنې موجودې دي. له ډلې یونس فکور وایي یو اړخیز اوربند ښه انتخاب نه دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو سره اوسه او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه نړۍ له حالاتو ځان خبر کړی. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع، د انتخاباتو ځینې سرونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس انتخاباتي تجربه نه لري او ګوندي سابقه هم کولای شي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتي سرونکو له ډلې محمد نعیم ایوب زاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د دارالانشا د رئیس مرنه یو مثبت اقدام دی، خو چې دغه رئیس د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي. تیر ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې احمد شاه زمانځه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس ټاکل کېدو د دغه پوست د رئیس د ځنډېدو په اړه ټول انتقادونه ختم کړل، خو د ده د انتخاباتي تجربې نشتوالی او ګوندي سابقې ځینې انتخاباتي سارونکي اندېښمن کړي دي. دغه سارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي نیمګړتیاو د لرې کولو او د چارو د پرمختګ لپاره د دارالانشا د رئیس ټاکل یو مثبت عمل دی، خو د دغه رئیس په ټاکلو کې قانون مات شوی دی. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا باید د انتخاباتو د پروسې د خپلواکۍ درناوی وکړي او خپل چارې په بیطرفۍ سره پرمخ یوسي. د بوبل د دارالانشا د رئیس د ټاکلو پروسې یو لړ اندېښنې پیدا کړې، ځکه چې قانون پکې مات شوی دی، یعنی د قانون د ماده زمانی قید پکې په پام کې نه دی نیول شوی. اندېښنه دا ده چې که د تصمیم نیونې چارې له قانون سره سمې پلي شوې نه وي شفافیت پکې امکان نه لري. کوم کس چې نوی ټاکل شوی تحصیل تجربې او بې طرفۍ اندېښنې پیدا کړې او چې په انتخاباتي چارو کې تجربه نه لري دا هم یو لویه اندېښنه ده. د دندو ځانګړي کول، د باور پیدا کول، د عملیاتي پلانونو جوړول او د انتخاباتو په پروسه کې د سارونکو بنسټونو شاملول هغه وړاندیزونه دي چې د انتخاباتو د سار بنسټونه یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره احمد شاه زمانځه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس په توګه وګماره. د ولسمشر لخوا د تیر لمریز کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس امام محمد وریماچ له ګوښه کېدو وروسته شاوخوا نه میاشتې دغه ریاست د سرپرست لخوا اداره کېده او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به تل ویل چې د دارالانشا د رئیس نشتوالي د یاد کمیسیون چارې ټاکنۍ کړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال ذبیح الله سعادت د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو د انتقادونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډاکټر صاحب احمد شاه زمانځی چې یو تکړه مدیر په تیرو کې ډېرې ښې تجربې درلودلې دي، په تیرو کې هغه مسؤلیتونه چې ده ته سپارل شوي هغه یې په ښه توګه مخته وړي دي. دلته هیڅوک نشي کولی هغه خپلې شخصي عقدې ترسره کړي، دا یو ملي بنسټ دی.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د مدیریت کولو لپاره د ځینو ځانګړو کړیو هڅې بلاندې ښنه ده چې د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه مطرح کوي. د انتخاباتو د یوه سارونکې بنسټ رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي تر انتخاباتو پورې په راتلونکو دریو میاشتو کې ډېری کارونه په مخ کې پاتې دي چې باید ښه مدیریت شي. د ټینګار کوي چې که د دغې پروسې د شفافیت او خپلواکۍ لپاره له بېطرفۍ څخه کار وانخیستل شي او د خلکو غوښتنې پوره نه شي، انتخابات به له نه جبران کېدونکو ستونزو سره مخ شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په غزنی کې امنیتي ځواکونو د پولیسو په ګډون یو شمېر کسان نیولی دي. په دې اړه به نور حال له خپل همکار حبیب الرحمن تاثیر نه واورو.
د غزنی امونیا کمانډان وایي د یوې اونۍ په دوران کې په ښار کې یو شمېر کسان نیولې دي. سمنوال فرید احمد مشال د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې چې دغه نیول سوو کسانو له جملې څخه یې یو شمېر خبریالانو ته وروښودل وویل په نیول سوو کسانو کې پولیس هم شامل دي.
په تېره یوه اونۍ کې 30 نفر هغه مخالفین چې تخریبي او توریستي اعمال یې د ښار دننه او پر کمربندي پوستو باندې کول او نیول سوي دي. عملاً یې خپل پر جرایمو باندې اعتراف کړی دي، همکار ورسره اوسېدلي دي. په دې جمله کې درې نفر هغه پولیس چې په نورو جرایمو کې ککړ و لاس یې درلودی چې سو استفاده د فیس سوه یا د خلکو د عزیاتو د ازار سبب ګرځېدلی وو هغه هم نیول سوي دي.
مشال زیاته کړه له دې څخه پرته په تېره یوه میاشت کې 46 کسان نور هم نیولی دي.
او تقریبا په 46 نفره په یوه میاشت کې اختطافچیان، غله، مختلفو جنایي جرمونو کې لاس درلودی، دسګر سوي دي او موضوع د باز د ترڅېړنې لاندې دي او اعترافات د ټولو پر شواهدو باندې موجود دي او هغه څرنګوالی ته معرفي سوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ په غزنی کې د ښاري ګارنیزون په نوم د ښار د نظم د خوندي ساتلو، هدفي وژنو او غیر قانوني کړنو د مخنیوي په موخه د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ګډو ځواکونو یوه 200 کسیزه قطعه هم جوړه سوه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل امریکایي سیال ډونلډ ترامپ ته خبرداری ورکړی دی چې د زمري له لکۍ سره د لوبې نه کوي، ګنې پښیمانه به شي. روحانی نن له ایراني ډیپلوماټانو سره په یوې کتنه کې وویل له ایران سره سوله د ټولو سولو مور ده او له ایران سره جګړه د ټولو جګړو مور ده. په دې اړه نور حال د رضوان مراد په دغه راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل هیواد پر ضد د امریکا د تګلارې له امله جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته خبرداری ورکړی دی. روحانی د یکشنبې په ورځ په تهران کې د ایراني ډیپلوماتانو یوې غونډې ته وویل امریکا باید پوه شي چې له ایران سره سوله د ټولو سولو مور او له ایران سره جګړه د ټولو جنګونو مور ده. ایرانی مشر خپل امریکایي سیال ته خبرداری ورکړ چې د ده په خبره د زمري له لکۍ سره د لوبې نه کوي، کنه پښیمانه به شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په تیره مئی میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر تهران یې نور سخت بندیزونه ولګول. ایران د متحده ایالاتو د ولسمشر دا پریکړه وغندله. حسن روحانی پر ایران د امریکا د فشارونو په اړه وویل چې دې ګواښونو موږ تر بل هر وخت زیات له یو بل سره نږدې کړي یو او د نوموړي په خبره یقینا موږ به امریکا ته ماتې ورکړو. د ایران ولسمشر پر متحده ایالاتو تور پورې کړ چې د ایران د اسلامي نظام د کمزوره کولو او له منځه وړلو هڅې کوي. حسن روحانی ویلي دي چې امریکا د ایران د ولس پر ضد جګړه اعلان کړې ده او بیا ادعا کوي چې له ایرانیانو ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو په ګډون امریکایي چارواکي وایي د ازادۍ لپاره د ایران له ولس ملاتړ کوي. ښاغلی پومپیو له امریکا غږ سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې پر ایران د فشارونو هدف د دې هیواد په چلند کې بدلون راوستل دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې له ایران څخه 12 غوښتنې کړې دي چې د یورانیمو د غني کولو درول او د حزب الله په شان تروریستي ډلو څخه د ملاتړ بندول پکې شامل دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبه په ورځ په تهران کې خبرداری ورکړ چې که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو پر ضد ګام واخلي، هیواد به له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی هم